خدمتګر سمیر بجی دی تاسې ازادي رادیو اوري مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلاشو خبرونه افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پر طالبان غږ کړی چې د بشري حقونو په برخه کې خپل نړیوال مکلفیتونه ومني. په یو بیان کې چې یونما نن د بشري حقونو د نړیوال ورځې په مناسبت رسنیو ته استولې په افغانستان کې له واکمنو چارواکو غوښتنه شوې چې د بشري حقونو نړیوال مکلفیتونه په ټول افغانستان کې د ښځو نارینهوو انجونو او هلکانو د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې د کلیدي عنصر په توګه ومني. نن د ډسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. زموږ حقونه زموږ راتلونکي همدا اوس د ورځې سګنای انوانده. د یونما په بیان کې د افغانستان پر د ملګرو ملتونو د سرمشي د ځنګړي استاذ روزا تن بایوال قول ویل شوی چې نموړی وای په خوشنۍ سره موږ افغانستان کې په دوامدار توګه د برعکس وزت شایدان یو. د نموړی په وینا د امنیت په برخه کې له ښېګڼې او د وسلوال تاوتریخوالي له کمښت سره به د بشري حقونو خوندیتوب په اوږدمهاله او خطرناک ډول د له منځه تلو په حال کې دی. میرمن اتون بایوا وایي چې د دې وضعیت ډېر زیان ښځې او نجونې ګالي. د سالنګ لوی لار د دوونو لپاره د لوی مسافرونکو موټر پر مخ تړل شي. د طالبانو د حکومت د فوایدامي وزارت پرون په خپل ایکس پاڼه په یو بین کې ویل چې په تیر سورز کې په سالنګونو کې د پر لپسي واورو او توپانونو او د لارې په فری سړکونو کې د واوري او کنګل د زیاتیدو له کبله د لوی لار د ټرافیکي غنې ګوډي وړتیا نه لري. نو ځکه لوی مسافرونکو بسونه، فلاینګ کوچونه او لوی مسافرونکو او بارونکو موټر د مرغوم یا جدي تر سلور منټي پورې پر دې لار د تګ راتک اجازه نه لري، خو کوچي مسافرونکو تیز رفتار موټر د دوړخواو پر دیلاري پلی راتلای شي. د بي سرحد خبرلن ټولنی ارسف د اردو تلویزیون د و کارکونکو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. ارسف د طالبانو د اقدام د نملرو وړ بللای او غندلای دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نایلان منکر وزارت مامورینو د لیندې په سر لسمه د اردو تلویزیون ودانې تلنه وتل او د ورځې ارته مورلاک کړه. د وزارت تورو لګوچی اردو تلویزیون له بهرنیو رسنیو سره اړیکې لري او خبرونه له اسلامي ارزښتونو او ملي انانونو سره په ټکر کې ده. د طالبانو له وکمنې دروسته د افغانستان غنډه خصوصي رسنیو د طالبانو د ځپون کې اقداماتو د خزینه ژورنالستانو په کار د بدی سوي اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیت بند کړی دی. د سوریه په پلازمینه دمشق کې نن سهار د وی درنې چاودنې غږ واوریدل شو او دا په داسې حال کې ده چې تر پورنه مخې اسرائیل په سوریه کې د بدلون په دوام د سوریه پر پوځي تاسو پر لپسې وبې بریدونه کوي. د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان چې مرکز یې په بریتانیا کې دی نن په بیان کې ویل چې اسرائیل د سوریه تر ټولو مهم پوځي تاسو له منځه وړي دي او د ګولان په لور کې چې اسرائیل اشغار کړي اسرائیلي سرتیري حایل زون تر نږدې ځای پزای شوی دي. اسرائیلي چارواکي وایي دا سرتیري د بشار الاسد د واکمنۍ لپاره زده وروسته امنیتي تدابیر لپاره استولې دي. روسي خبرنده چې په سوریه کې د بشر اسد د ريجم له پرزيدورسه پر د هیواد واکمنو وسلوالو هڅې پیل کړې چې په دې واد کې سبات ټینګ کړي. په داسې حال کې چې نړیوال په دقت سره د سوریه تاولت ساري د هيئت تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوال پرون اعلان وکړ چې په خوانی حکومت ټول پوځي پرسونل ته عفو اعلان کړی ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې اوریدلای شئ. افغانستان کې د بشري حقوقو پر نقص نیوکه
د چې شي بشري حقوقونه دلته اصلا بشر ستنه دي. بشري حقوقونه چیرې دي؟ موږ دلته نفس نو سره ستنه نه.
په سوریه کې مو د هغه افغانانو له برخلیک خبرو چې د بشر لسر د رژیم له سقوط وروسته هلته پاتې دي او د 15 دقیقو بحث موضوع هم همدا ده چې څنګه یاغیان تمشق کړو.
د هيئت تحریر مشر ابو محمد جولانی چې کله وخت ورته
پرون کې درته نور پرونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په دې هیواد کې د بشري قانون نړیوال مکلفیتونه ومني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي د بشري قانون د نړیوال ورځي سره مهاله په ویلامه کې ویلي دي چې په دې هیواد کې د بشري قانون خوندیتوب په اوږدمهال او خطرناک ډول د له منځه تلو سره مخ دی. نور جزئیات پر راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما ویلي په دې هیواد کې د بشري حقوقو خوندیتوب په اوږد مهال او خطرناک ډول لمنځتلو سره مخ دی. خو د طالبانو حکومت وایي د محکمو او امر بالمعروف وزارت لوري د ټولو خلکو حقونه تامین کړي. یوناما د بشری حقوقو د نړیوال ورځې په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په ټول هیواد کې د ښځو نارینو نجونو او هلکانو د وسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې د کلیدي عنصر په توګه د بشری حقوقو نړیوال مکلفیتونه ومني. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا او تنبایواله قوله ویل شوی چې نوموړي وایي په خواشینۍ سره موږ په افغانستان کې په دوامداره توګه د برعکس وضعیت شاهدان یو. د نوموړي په وینا د امنیت په برخه کې له ښېګڼې او د وسلوال تاوتریخوالي له کمښت سره سره د بشري حقونو خوندیتوب په اوږدمهاله او خطرناک ډول د لمنځه تلو په حال کې دی. میرمن اوتنبایوا وایي د دې وضعیت زیان ښځې او نجونې ګالي. د یوناما په اعلامیه کې راغلي چې د حاکمو چارواکو یعنی طالبانو د بشري حقونو ریکارډ په ځانګړي توګه د ښځو نجونو پر وړاندې د دوی سیستماتیک تبعیض په ګوته کوي چې د زده کړو او کار په ګډون د ورځني او عامه ژوند له ډیرو حقونو څخه بې برخې شوي دي. یو شمیر افغانان هم وایي اوسمهال په افغانستان کې نه یوازې د میرمنو بلکې د ټولو وګړو حقونه تر پښو لاندې کیږي. د کندهار یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د چشي بشر حقونه دلته اصلا بشر ستنه دي. بشر حقونه چیرې دي؟ موږ دلته نفس نو څخه اخیستلی ته پاتې سول چې موږ بشري حقونه ترلاسه کړو. دلته فقط طالبان ژوند کوي او یوازې هغوی حقونه لري. دلته نه ښځې نه نارینه یو هم حقونه نه لري. هر ورځ ورباندې قیدات وضع کیږي.
د ښځو د حقونو فعاله نسرین حمیدي:
طالبان نه یوازې د افغانستان د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، بلکې د افغانستان او د ملت ټول راتلونکی یرغمل نیولی دی. دوی د ښځو تعلیم، کار او حتی د عامه ژوند هره برخه یې محدوده کړې ده، په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د اقتصادي وضعیت، فقر او بیکاری سره مخ دي.
په ورته وخت کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه هم په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو بیان کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت بدتر بللی دی.
افغانستان له بدترین بشری بحران سره مخ دی. په ځانګړي ډول په وروستیو کې د ښځو نجونو په وړاندې د ژوند شرایط له بدتر نه بدترین حالت ته وړل شوي دي.
د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو د طالبانو په زندانونو کې د سختو شکنجو، تاوتریخوالي او د تیر جمهوري حکومت له سرتیرو سره د ناوړه چلند او آن د هغوی د وژلو او رکولو راپورونه خپاره کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو غږیز پیغام کې چې د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو خپور کړی ویلي چې د دوی د حکومت د محکمو او امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له لوري د خلکو حقونه تامین کړي. ښاغلي مجاهد ویلي چې د بشري حقونو د دفاع سازمانونه او هیوادونه دي په افغانستان کې د په خبره لویدیځو هیوادونو کلتور د بشري حقونو په نوم د پلي کېدو غوښتنه نه کوي. طالبانو د خپل حکومت په تیر څه د پاسه درې کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو د کار او زده کړو په ګډون سخت محدودیتونه لګولي. حجاب یې پر اجباري کړی او ښځې له نارینه محرم پرته له سفر کولو او ورزشي لوبغالو، پارکونو او حمامونو ته له تګ هم راګرځولي. دغه راز د امر بالمعروف په نوم نوي قانون کې د دوی صورت او غږ هم اورت بللی. پر نجونو او ښځو تر ټولو وروستی محدودیت د نیمه روغتیایي زده کړو بندیز دی چې په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه راپارولي. خو طالبان بیا هم ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي. هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتا ته سوریا کې د بشر اسات د رژیم له پرزيد ورسته پر د هیواد واکمنو وسلوالو هڅې پیل کړې چې سبا ټینګ کړي. د سوریا په خوانی صدر اعظم د محل د هیواد له نوي واکمنو سره د واک د انتقال په چارو کې مرسته کوي. په نړیوال کې ولکې چې اسرائیلو د اسات د واکمنۍ له پرزيد ورسته په د هیواد کې درې سوه هوایي حملې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور.
په داسې حال کې چې نړیوال په دقت سره د سوریې تحولات څاري، د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوالو پرون د پخواني حکومت ټول پوځي پرسنل ته چې د بشر اسد د واکمنۍ پر مهال د دولتي ځواکونو په لیکو کې خدمت کاوه عفو اعلان کړه. اسد په 2000 میلادي کال کې د خپل پلار حافظ الاسد تر مړینې وروسته د سوریې واکمن شو او پلار یې په 1900 کال کې د واک پر ګدۍ کېناست. د سوریې صدر اعظم محمد غازی الجلالی چې تر اوسه هم دندې ته دوام ورکوي او ژمنه یې کړې چې له نویو واکمنو سره به همکاري وکړي ویلي دي چې د کابینې ډیری غړي لا هم دفترونو ته ځي. جلالی مخکې د وسلوالو له مشر محمد الجولانی سره لیدلی وو. هغه له سکای نیوز عربیا ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې د واک د سمدستي او سوله ییز انتقال لپاره په ګډه کار روان دی. د وسلوالو د سرچینو له قوله په خبرونو کې راغلی دی چې متقاعد سیاستوال محمد البشیر د انتقالي حکومت د مشرۍ لپاره غوره شوی دی. نوموړی له تېر یو کال راهیسې د حیات التحریر شام له لوري د جوړ شوي د سوریې د ژغورنې د حکومت مشري کوله. فرانس پرس خبري اژانس راپور ورکوي چې الجولانی د قدرت د انتقال په اړه خبرې پیل کړي او د حکومت د هغو پخوانیو چارواکو د تعقیب ژمنه یې کړې چې په جنګي جرمونو او د خلکو په شکنجو کې لاس لره. د نوموړي حیات التحریر شام ډله چې له القاعده سره یې اړیکې درلودل او ډېر لویدیز دولتونه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني اوس هڅه کوي چې ځان خلکو ته یوه منځلارې ډله وښیي. د اسد رژیم چې له نږدې نیمې پېړۍ راهیسې پر سوریه واکمن و د مخالفینو پر وړاندې هیڅ راز زغم نه درلود او د زندانونو او توقیف ځایونو د یوې پیچلې شبکې په مرسته یې د باس ګوند واکمني ژوندۍ ساتلې وه، خو کله چې وپرځېد د سوریې وګړو یې که په هیواد کې دننه و که بهر سخت هرکلی وکړ. په عین حال کې د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان نن وویل چې اسرائیلو د اسد د رژیم له پرزیدو وروسته په دې هیواد کې 300 هوایي حملې کړې دي. د سازمان چې مرکز یې په برتانیا کې دی نن دا خبر ورکړ. د اسد رژیم تیره یک شنبه وروسته له هغه وپرزید چې د مخالفینو د ائتلاف وسلوال پلازمینې دمشق ته ننوتل. په 2011 کال کې چې د حکومت پر ضد د اعتراضونو تر ځپل کېدو وروسته په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوه، اسرائیلو هلته سلګونه هوایي حملې کړې دي. اسرائیلو پرون وویل چې د سوریه د کیمیاوي وسلو او اوږدو وټن ویشتونکو توغندیو زیرمې یې په نښه کړې دي څو د توندلارو ډلو لاسته ورنشي. د سوریه د بشري حقونو د څار سازمان چې په ټوله سوریه کې د سرچینو پراخه شبکه لري وویل چې د اسرائیلو په بمباریو کې د سوریه تر ټولو مهم پوځي تاسیسات ویجاړ شوي دي. د دې ګروپ په وینا په دې بمباریو کې د وسلو زیرمې، د اسد د حکومت د سمندري ځواک کشتۍ او هغه تحقیقاتي مرکز په نښه شوي دي چې لویدیځو هیوادونو شک درلود چې کیمیاوي وسلې پکې جوړیږي.
په سوریه کې د بشر الاسد رژیم له پرزیدو وروسته پر دې واد د واکمنانو وسلوالو هڅې پیل شوي چې په دې واد کې ثبات ټینګ کړي. په داسې حال کې چې نړیوال په دقت سره د سوریې تحولات څاري، دا چې بیا د سوریې وضعیت افغانستان سره څه تړاو درلودلی شي، د همدې موضوع په تړاو راسره په سټوډیو کې زموږ همکار ښاغلی سلطان سرور دی چې د منځني ختیځ چارې څارلې دي. له دوی څخه به وپوښتو چې د سوریې له سقوط وروسته په افغانستان کې د افغانانو غبرګونونه څه وو. سرور صاحب، خیر لغې پروانې ته وکړه پوښتنه ځواب کړي.
سلامونه تاسو ته او ګرانو اوریدونکو ته. ولې رسنیو کې چې د افغانانو پوسټونه وکتل سي، د ښکاری چې افغانانو د سوریې له وروستیو تحولاتو سره تفاعل ښودلی دی. په یو شکل نه یو شکل هم د طالبانو پلویانو په خواله رسنیو کې هم مخالفینو. طالبانو حکومت خو په پیل کې د سوریې خلکو او انقلابینو ته تبریکی ویلې ده. په نوې انکشاف کې نن عباس تانیگزی په کابل کې د کابل د نوې کابل د دوهمې مرحلې د کار د پیل په مناسبت ویلي دي چې په سوریه کې څه د پاسه 50 کاله د پلار او زوی حکومت وو. د ویلي چې دغه حکومت استبدادي حکومت وو او راو پرزیده. ستانیگزی هم در از ویلي دي چې د استبدادي او ظالم حکومتونو سرانجام به همداسې وي. ستانیگزی هم داسې ویلي دي چې راځي موږ خپل حکومت داسې جوړ کړو چې راتلونکي نسلونه په موږ باندې افتخار وکړي او راتلونکي نسلونه چاته موږ محتاج پرې نه کړو، هم په اقتصاد کې، هم په امنیت کې، هم په دفاعي چارو کې موږ په خپل ځان بسیا اوسو. په خواله رسنیو کې چې راسو داسې عکسونه نشر شوي دي چې نوي انقلابیون او لودي مشران د پخواني حکومت له صدر اعظم محمد جلالی سره په یو ځای کې ګډ ناستي او دوی مشوره کوي. د طالبانو مخالفینو په خواله رسنیو کې د تانیب شکل ویلي دي چې مونږ خو څوک ونی لیدل چې د طالبانو مشران کابل ته دننه سوي وي او د پخواني حکومت پلویانو سره یا د هغوی له مقاماتو سره به یو ځای کې نستلی دي. بیا د طالبانو پلویانو په جواب کې ورته ویلي دي چې د پخواني حکومت مشران خپله له کابل ووتل که پاتې وو یو څه جوړجاړی به راغلی وو. په خواله رسنیو کې دا هم ویل کېږي چې د سوریې د نوي حکومت د انتقالي حکومت مشر انجینیر ده محمد البشیر نومیږي او دی په شریعتو کې هم تخصص لري. نو دی یو شایسته سړی ده، د کار وړ سړی ده او د حکومت په راس کې راځي. دوی مقایسه کړې ده د ده او د ملا محمد حسن ترمنځ، صدر اعظم ترمنځ، چې په لومړنۍ وینا کې له خلکو غوښتي وو چې مونږه امنیت راوستي او چا د چا ته د رزق ورکولو مسؤل نه یو.
بله، اوس سرور سي سره دي چې تاسو ولې چې په خواله رسنیو کې مخبرګونونه خود رسیدي خلکو هم ریاکشن په دغه برخه کې خود لیدي. که مونږ تاسو تحلیل پر وکړو چې د افغانستان او د سوریې ترمنځ هم د تفیخ ورتواله چې دا که د فکری لار هم پر وګګو څومره دلته یو لوی او جوار فکری او ترڅنګ د پیښه د ورتواله ترمنځ تفاوتونه شته دي؟
داسې ده چې په افغانستان کې هم طالبان چې وخت راغلل دوی بهرني ملاتړ درلودل، په سوریه کې هم لري. دغه دواړه جریانونه اسلام پالي دي اما مختلف فکری مکتبونه لري. په افغانستان کې طالبان چې دي خصوصا دوی قیادت او رهبری همغه د سیمې د دودیزو فقهي مکتبونو پیرو دي، لکه دیوبندي مکتب او په همغه فقه باندې ولاړ دي. او د عصر د سیخکاري چې د عصر له نویو تقاضاو او تحولاتو څخه نسبتا کم معلومات لري. خو په سوریه کې کوم کسان چې مخالفین دي وخت اوس رسیدلي دي، دوی هم اسلام پال دي مګر دوی د په مجموع کې د اخوان المسلمین د فکری خط پیروي کوي. له ترکیه سره هم نږدې اړیکې درلودې. د اردوغان حکومت هم په یو ډول اسلام پالی دی، د حکومت دولې ډیره لویه تجربه لري، له هغوی نه هم څه زده کړې او عملي دي ډیر نسبتاً.
بله،
او انعطاف پذیری هم ډیره لري. تر اوسه نه دی ویلي دي، دای ویلي دي چې د ښځو په لباس باندې به اجبار نه وي چې څه لباس دوی اغوندي یا نه اغوندي. تر اوسه دا هم نه دی ویلي چې مکتبونه به تړي. او د دمشق په ساحه کې خلک راټول شوي دي، ښځې او نارینه خوشحالي کوي. او داسې راپورونه وایي چې د سوری لیرې قیمت هم نن بیرته یو څه ښه شوی دی د ډالر په مقابل کې.
بله بله، راو به ګرځو که د افغان بندیان یا د البته هغه کسان چې په سوریه کې بند پاتې دي، د هغوی په تړه موږ ته ووایو چې ډېر شمېر کسان هغوی په تیارو کې انتقال شوي دي، او له برعکس افغانانو ته اصلا اجازه نه ده ورکړل شوې چې هغوی د تیارو ته پورته شي یا له دغه ځای څخه دوزي. د دوی د وضعیت په تړه کړه ته ووایو چې دغه بند پاتې افغانان هلته کوم وضعیت کې دي؟
مخکې له دې چې دغه موضوع ته راسم، د سوریې نه د دمشق د سیدنا یا له زندانه ډېر پوګنوونکي تصویرونه خپاره شوي دي. هلته د انقلابیون چې ورغلي زندان خلاص کې بندیان راخوشي کې، داسې کسان پکې شته چې په لار اتلی نسي. اکثر د سوی تغذیه د دوی په مخ او اثارو کې ښکاري، ځینې غږېدای نسي او ځینې د دنیا د زندانه بهر له حالاتو هیڅ خبر نه دي. حتی د انقلابیون چې ورځي قلفونه د کوټه قلفیو سیماتوي دروازې هغه نه پکې
ده. بشري حقوقونه نقض شوي دي هلته د بخصو د
زندانیانو کوز د افغانانو کې اکسونه دي. له سید نایا زندان راغلي پاتې شو. د افغانانو موضوع، یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کلونو کې په مختلفو دلایلو په سوریه کې وو یا د پلوي د حکومت پلوي ځواکونو سره وو، دوی سلګونه کسان چې ښځې او ماشومان هم ورسره دي، د لازقې په ساحلي ښار کې ګیر پاتې دي. تصویرونه ښیي چې د دې منځ کې ښځې او ماشومان هم شته او دوی مرسته غواړي چې له دغه ښار راووځي.
ډېره زیاته مننه. مننه ژوندسته چې بحث سره اخلي. مننه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبان د حکومت له زندانونو ځینې خوشي شوي افغانان د بشري حقونو مدافعین او د سازمانونو مسؤلین په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خورا زړه بوږنوونکی بولي. له زندانونو آزاد شوي ځینو د افغانانو ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې طالبانو د بند په موده کې بشري حقونو ته هیڅ پام نه کوي او په خبرې دوی سخت شکنجه کړي دي. نور حال د فیروزي عزیزي پراپور کې د بشری حقوقو نړیوال ورس په داسې حال کې را رسیدلې چې د بشری حقوقو ځینې کورنۍ او نړیوال سازمانونه د بشری حقوقو د سرغړونو قربانیان او ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي په افغانستان کې سرګوګنونکي بولي. ځینې افغانان چې په بیلابیلو برخو کې دندې درلودې او په مختلفو تورونو د طالبانو د حکومت لخوا نیول سوي او بندیان سوي دي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې دا وکړه چې طالبانو ورسره په زندانونو کې خورا بد چلند کړی او سخت شکنجه کړي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی او د تیر جمهوری حکومت پر مهال د ځانګړو ځواکونو یا کمانډو یو سرتیری دی چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت په دویم کال د وی میاشتې لپاره بندي او په کابل کې د دوی د استخباراتو په یو زندان کې سخت شکنجه سوی دی. د ټلویزیونی خبرونو چلوونکي او د سینما لوبغاړي شګوفه بارکزی هم د طالبانو د زندان تجربه لري او اوس له افغانستانه بهر اروپا کې میشته ده. د ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو مسؤلین په زندانونو کې نه یوازې دا چې د بندیانو هیڅ ډول بشري حقونه نه رعایتوي، بلکې په خبره یې په بیلابیلو ډولونو یې سخت شکنجه کوي.
طالبانو په زندانونو کې د نارینه او د ښځو بندي کول په بیلابیلو تورونو باندې په مختلفو ډول په دغو سره وهل ټکول شدید شکنجه د هغوی سره کېږي او کوشش کوي په ناګه موضوعاتو په ناګه تورو باندې چې پر هغوی د طالبانو د خوا سره ګول کېږي کوشش کوي چې هغه پر هغو کسان چې طالبان په زندانونو کې دي ومني. واقعا چې کوم لنډه تجربه د طالبانو په زندانونو کې ما درلودله، د ښځو دا چې د هغوی ترل کېږي وهل ټکول ورسره کېږي، د بدن ځینې لمسې د هغې تر څنګ حتی د دې امکانات بېخي ډېر دی چې د هغوی سره تېری کېږي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز او د زندانونو چارو ادارې ویان محمد نسیم لالهاند د دغو کسانو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې رسنیو سره په خبرو کې دا ډول ادعاوې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو ځینې نړیوال او کورنۍ سازمانونه هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله په حیرانوونکي ډول خراب بولي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤلې هیدر بار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د روان بد بشري وضعیت له امله نړیواله ټولنه هم پړه ده.
Afghanistan is shockingly bad and continuously getting worse.
افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت په حیرانوونکي ډول خراب او په دوامدار توګه په بدتر کېدو دی. قطر چې نړیواله ټولنه ترې وحده په دې برخه کې معلومات ده، د دې روان نورین په اړه د نړیوالې ټولنې خبرګون سوړو، همغږي کم ده، لومړیتوب نه دی ورکړل شوی. داسې ښکاري چې ټول له دې واره اوږیز پکې کړي او وایي چې ښه ده افغانستان دی، نو خو دا د منلو وړ نه ده، ځکه داسې اقدامات شته چې
وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون ډیرایو سازمانونو او هیوادونو په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو په افغانستان کې روان وضعیت غندلی دی. په یو تازه اقدام کې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC څارنوال کریم خان ویلي چې ډیر سربه د ښځو او بشري حقونو د نقص په تور د طالبانو د ځینو چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د 13 نومبر میاشتې په 28مه چیلي، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقص قضیه نړیوالې جزایی محکمې ته وړاندې کړه. دغې محکمې د دې قضیې د ترلاسه کولو په تایید اعلان وکړ چې په دې اړه یې څېړنې پیل او آن ډېر پرمختګ پکې سوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو نقص د افغانستان راتلونکی ګواښي.
در افغانستان زنان و دختران از ابتدایي ترین حقوق خود محروم شدند.
په افغانستان کې ښځې او نجونې له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې شوي، په زده کړو او کار یې بندیز او دوی پر ازادیو شدید محدودیتونه لګول شوي دي. نه یوازې د بشري حقونو ښکار سرغړونه ده، بلکې د دغه هیواد راتلونکی هم له خطر سره مخ کوي.
بلخوا د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره او د ښځو او بشري حقونو فعاله شهرزاد اکبر وایي په افغانستان کې طالبانو نه یوازې د ټولو خلکو بشري حقونه نقض کړي، بلکې د ښځو او نجونو پر وړاندې د دې خبره د جنسیت پر بنسټ له ټولنې د ښځو د لرې کولو پالیسیو او فرمانونو تطبیقولو وضعیت په دوامداره توګه کړکېچن کړی دی. شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال باید نور په افغانستان کې په عملي توګه د بشري حقونو د ناقضینو معافیت پای ته ورسوي او په دې اړه دې د افغانانو حقونو ته رسیدنه وکړي.
ناقضینو حقوق بشر باید پاسخ کو قرار داشته آن و د یک موقعیت قرار نگیرن که بتوانن بر مردم حکومت کنن.
د بشري حقونو ناقضین باید حساب ورکولو ته اړ شي او پرې نه خودل شي چې د افغانستان پر خلکو حکومت ته دوام ورکړي. دا اوس چې ځینې اقدامات شوي چې کولای شي طالبان ځواب ورکولو ته اړ باسي، لکه د نړیوالې جزایي محکمې او د عدالت نړیوالې محکمې احتمالي بهیر چې طالبان په خبرو ته اړ کړي، خو دا کفایت نه کوي، بلکې د وضعیت د بدلون لپاره سیمه ایز فشار ته اړتیا ده او نړیواله ټولنه هم دې برخه کې مسؤلیت لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان په خپلو بیلابیلو راپورونو کې طالبان د پراخو بشري حقونو په سرغړونو تورن کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینیت د طالبانو د حکومت لخوا د نیولو، بندي کولو، شکنجه، تری تم کولو او آن د وزلو په اړه راپورونه ورکړي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت بیلابیلو چارواکو تل رد او له حقیقته لرې بللې دي، تر دې چې طالبانو له دې ډول راپورونو له امله افغانستان ته د هغه پر تګ هم بندیز لګاوه. د بشري حقونو نورو نړیوالو سازمانونو هم ورته راپورونه خپاره کړي دي. طالبان په افغانستان کې ځکه هم د بشري حقونو نقضونکي بلل کیږي چې دوی ډیری ښځه ځپونکي فرمانونه صادر کړي او د افغان میرمنو او نړیوالو په خبره چې د ټولنې نیمایي برخه یې حذف کړې ده. ملګرو ملتونو دا ښځه ځپونکي فرمانونه 250 ښودلي دي. د طالبانو حکومت انجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو کې له زده کړو راګرځولي. په پوهنتونونو کې هم د دوی پر لوړو زده کړو بندیز لګولی او تازه طبي انسټیټیوټونه هم د دوی پر مخ ورتړلي دي. ښځې په ډیرایو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولي، حجاب هم پرې اجباري کړی، له محرم پرته لرې واټن سفر او پارکونو، ورزشي لوبغالو او حمامونو ته له تاګه هم راګرځولي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم نوي قانون کې د دوی صورت او غږ هم اورات بلل سوی دی. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د بشري حقونو نړیواله ورځ د دغه سازمان د عمومي اسمبلې لخوا په 1948 کال کې د ډسمبر په 10مه تصویب شوه. ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالې ورځې په توګه د دې ورځې د مشخصولو هدف په ټوله نړۍ کې د انسان په توګه د جنسیتي، زبني، قومي، مذهبي، نژادي، سیاسي، اقتصادي او بل هر ډول تبعیض پرته په خوندي چاپیریال کې ژوند کول او ټولو بشري حقونو رعایت کول بلل دي. دغه سازمان د بشري حقونو د اعلامیه UHDR کې چې تر 2013 کال پورې د بشري حقونو د تضمینولو لپاره په ټوله نړۍ کې با اعتبار سند بلل سوی، په کې ټینګار سوی چې د بشري حقونو پر رعایتولو ټولنې او وګړي سولهیز، مساوي او پایښت لرونکي راتلونکي رامنځته کولای شي. د 2040 کال لپاره د بشري حقونو د نړیوالې ورځې شعار زموږ حقونه زموږ راتلونکی اعلان سوی دی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ د ځناور د علاقې څخه خبر کوم. ورور موږ دا ګندګن امریز ګنج د غړول د تنګی ته اوس په ګن امریز کې پاوته کې یو ګنج دی. دا یو ګنج دا سی رش پاشي په دا سړک باندې لار نه پیدا کیږي، وران ټکرونه هم ګای وخت کیږي. نو دا ګرد خلک بره دا یو ګنج ته راځي. هغه تنګي ته چاړول دی، هغه ورور یو ګنج په تنګي کې د چندان هیڅوک لانه وړي تنګي ته. هغه د وطن ډېر لیر دی. نو موږ د اسلامي عمارت څه دا غواړو ورور چې دغه د تنګي ګنج بېرته دا ډې ته راواړي ورور. دغه زما ږغ ښیي ته لوڼو مشران پرې ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د افغانستان د اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غزې په وراو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبرې دی په ملت باندې زده کول کو. دې د ملت د پزور حکومت چې په ملت کې او د چوز رده چې دې په خپل سر په دوه تنو یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه راکوش کړوي د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلاکه توګه دوه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پورا او کافی ډول وخت ورکړی او نړیوال ټولنې لوها متاسفانه طالبانو دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلې تکرار نشي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د 15 دقیقې بعد خبرونه درته حمله روخ تر غوړان دی. خبرونه سلامونه د افغانستان وخت مازګر سلور نیم بجې شوې. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر طالبانو غږ کړی چې د بشري حقوقو په برخه کې خپل نړیوال مکلفیتونه ومني. په یو بیان کې چې یونما نن د بشري حقوقو د نړیوالو ورځې په مناسبت رسنیو ته استولې په افغانستان کې له واکمنو چارواکو غوښتنه شوې چې د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه په ټول افغانستان کې د ښځو نارینه وو انجونو او هلکانو د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې د کلیدي عنصر په توګه ومني. نن د دسمبر لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. زموږ حقوقونه زموږ راتلونکي امدا اوس د دې ورځې سګنای انوان دي. د نما په بین کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي د ځنګړي استازي روزا تنبایواله قول ویل شو چې نوموړی وایي په خوشنۍ سره موږ په افغانستان کې په دوامداره توګه د برعکس وضعیت شاهدان یو. د سالنګ لوی لاره د دوه اونیو لپاره د لوی مسافروړونکو موټر پر مخ تړل شوې ده. د طالبانو د حکومت د فواید او عامه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې ویل شي په تیرو څو ورځو کې په سالنګونو کې د پرلپسې واورو او توپانونو او د لارې په فرعي سړکونو کې د واورې او کنګل د زیاتېدو له کبله د لوی لاره د ټرافیکي ګڼې ګوڼې وړتیا نه لري، ځکه لوی مسافروړونکي بسونه، فلاین کوچونه او لوی مسافروړونکي او بارونکي موټر د مرغومي یا جدي تر څلورمې نیټې پورې پر دې لاره تګ راتګ اجازه نه لري. خو کوچنی په سفر وړونکو تیز رفتار موټر له دوړو خو پر دیلره تلای او راتلای شي. ورسته خبرم دا چې د بي سرحده خبر اعلان او ټولنی یا ارصف د ټلویزیون د وکړونکو د سندستي خوشی کې دوه غوښتنه کړي. ارصف د طالبانو د اقدام د نه منلو وړ بللې او غندلې دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت مامورینو د لندې په سر لسمه د ارزو ټلویزیون د ودانۍ تننه وتل او دروازه یې مهرو لکړه.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 15 دقیقې بحث ته شرغلست. پر دې خبره کوي چې سوریه په څه ډول د یغانو لاس ته ورغله او په عین بڼه افغانستان هم څه باندې درې کاله مخکې د طالبانو لاس ته ورغی. په دواړو مواردو کې نړیوال عکس العملونه متفاوت وو. د طالبانو حکومت د حیات تحریر الشام ډلې په مشرۍ د یغانو لخوا د سوریې د حکومت د پرځېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې له دې بدلون سره د سوریې د جګړې او بې ثباتۍ عامل له منځه تللی. د دې ترڅنګ پر رسنیو کې د سوریې د حکومت د نسکورېدو او له افغانستان سره پر شباهتونو بحثونه کیږي چې د نړۍ عکس العملونه هم په وړاندې متفاوت دي. د افغانستان تیر نظام مشروع حکومت و چې نړۍ په رسمیت پیژنده، خو په سوریه کې تیر حکومت مستبد ګڼل کېده چې په نړیواله صحنه کې منځوي شوی و. خو د ایران او روسیې په څیر ملاتړ یې درلودل. خو ترکیه او ځینو نورو هیوادونو د سوریې د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کاوه. کله چې بشار الاسد له سوریه ووت، د سوریه زرګونه وګړو چې د جګړو له کبله بې ځایه سوي وو خپل هیواد ته پستنېدو پیل وکړ. خو پر افغانستان د طالبانو له ولکې له بیا ټینګولو وروسته زرګونو کسانو له افغانستانه وتل پیل کړل. په سوریه کې امنیتي ځواکونه او دولتي ادارې پر خپل حال پاتې سوي او صدراعظم محمد غازی الجلالی د واک د سولیز انتقال خبره وکړه. خو په افغانستان کې طالبانو درې رنګه ملي بیرغ منع کړ او په دولتي ادارو کې خپل کسان وګمارل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په اعلامیه کې غوښتنه کړې چې په سوریه کې باید د واک لیږد داسې وسي چې د ټولو خلکو له هیلو سره سم یو اسلامي نظام رامنځته کړي. د طالبانو ملاتړ او خواخوږو په سوریه کې له تېرې اونۍ د جګړې له سختېدو سره د سوریه د یاغیانو په ملاتړ په ټولنیزو شبکو کې لیکنې کولې او د حیات تحریر الشام ډلې بیرغ پورته کاوه چې د طالبانو له بیرغ سره ورتهوالی لري. پرون په خوست او ځینو نورو ولایتونو کې په سوریه کې د یاغیانو بریاوو لمانځل سوه. حیات تحریر الشام ډله له القاعدې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه بېله سوې څانګه ده چې اوس یې هم ګڼ هېوادونه تروریستي سازمان ګڼي. د حیات تحریر شام ډلې مشر ابو محمد الجولانی له بشري حقونو په سرغړونه تورن دی چې د امریکا متحده ایالاتونو یې پر سر لس میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. د طالبانو په کابینه کې هم ځینې کسان له دې جملې د سراج الدین حقانی پر سر هم لس میلیون ډالر جایزه ټاکل شوې ده. ګڼو لویدیځو هیوادونو د بشر الاسد رژیم نسکورېدل د عدالت د تامین په معنا بللی او ویلي دي چې د سوریې خلک له کړاو خلاص ول. خود څه باندې درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو ته ګڼو هیوادونو اندېښنه ښوولې وه. طالبانو د خپلې اوسنۍ واکمنۍ په لومړیو کې د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین په ګډون په بېلابېلو برخو کې ژمنې کړې وې، خو د وخت په تېرېدو سره د دوی واکمنۍ د دوی د دویمې واکمنۍ په څیر کېږي چې له 1996 څخه تر 2001 میلادي کال پورې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې هم نجونې له تعلیم او تحصیل راګرځول شوې وې او د کار حق ورڅخه اخیستل شوی و. په 25 دقیقې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د سوریه او افغانستان د نظامونو د ړنګېدو شباهتونه څه دي، حیات تحریر شام ډله کومه ډله ده او طالبانو ولې د دې ډلې د لاسته راوړنو هرکلی کړی دی. په څو شېبو کې له میلمنو سره دا موضوع څېړو. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي لیکوال او د چارو شنونکی شاهسوار سنگروال. په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویان مولوي رحمت الله اندر د غرض د چارو بل شنونکی فهیم سادات درې وړه میلمنو ته شرغلاست. په پل کې شغلی سنگروال، د سوریه د نظام پر ضد څه فکر کوي چې د طالبانو لپاره ولی جالب یا مهم وو؟
د حیات تحریر مشر ابو محمد جولانی چې کله وخت ورسید او یا په دې معنا چې بشر الاسد واکمنۍ نسکوره سوه، تقریبا طالبان چې داسې فکر کوي چې کوم برای چې دوی ترلاسه کړ او کوم برای چې ابو محمد جولانی او یا د ده په اختلاف کې شامل وډلو چې کوم واک او ځواک خپل کړ، دا تقریبا سره ورته ګڼي. او دوه کومه خواخوږي چې سره لري، زه فکر کوم چې هغه د سنیتوب مسله ده، ځکه چې ابو محمد جولانی او ورسره ډلې یا په اطلاف کې شاملې ډلې سنی مذهب دي. د هغه چا حکومت یې وپرځوه چې هغه نه یوازې سوی مذهب و بلکې تقریبا شاوخوا نیمې پېړۍ نه زیات دو او پلار یې حکومت وکړ. تا ایسته معلومه ده چې تقریبا په 1963 کال چې کله د بحث ګوند کودتا وکړه، له هغې کودتا نه اووه کاله وروسته یعنی په 1970 کال حافظ الاسد قدرت ته ورسید، شاوخوا دېرش کاله واک ځواک درلود. او په 2000 میلادي کال چې کله هغه له منځه لاړ، نو زوی بشار الاسد تقریبا واک ته ورسید. د هغه نه څلېرش کاله تېرېږي، نو که څلېرش کاله او دېرش کاله سره هغه کړو، نو شاوخوا 45 یا زیاتو کم 55 کاله زوی پلار په واک کې و. او په دغه موده کې تقریبا تاسو ته معلومه ده چې په سوریه کې فساد هم و، په سوریه کې جګړې هم وې، بېلابېل داسې څه کېدل چې دوی ونشو کولی، خصوصا کله چې په 2011 کال د عرب پسرلی په نوم باندې پاڅونونه په خلیج کې یا یو شمېر عربي هیوادونو کې رامنځته شول. د بشار الاسد حکومت ته ډېره بریده تقریبا وځپه او یا په ډېرو سیمو یې خپلواکو له لاسه ورکړ. نو دغه ډول ستونزې او یا په دې کې تاسو دا هم معلومه ده چې په بهرني سیاست کې او یا بهرني پلویانو یې ایران او روسیا چې تقریبا په 2015 کال د دې مرسته تراو دنګلې او تقریبا حقوق داسې بیرحمانه بمباری او هوایي ځواک نه استفاده وکوله چې ډېر سوریان په ستونزو کې لاسو ګریوانو. او په کور دننه هم تقریبا تاسو معلومه ده چې یو څه ستونزې موجود وي. دغه ټول ستونزو لامل دا سو چې بل اخره د بشر الاسد حکومت او پرزید
ډیر مننه څنګهوال سه شغلي اندر په خپل حیات تحریری شام ډله چې ویل کیږي لال قاعده او دایش جلسه وي څنګه د طالبانو سره څه شبهتونه ساس په نظر لري؟
طبیعي خبره ده چې نیابتي ډلو ترمنځ خصوصا هغه ډلې چې بل چا لخوا تمویل کیږي د هغو ډلو ترمنځ خواخوږي هم یې ملګرتیا هم یې یو له بله سره ځي ورځي هم دوی په خپلو هیوادونو کې آرام ځای نه لري، همیشه له بل نه فرمان اخلي. او نیابتي ډلې اصلاح پراکسی ډلې هم ورته ویلی سو. تاسو په پورستیو کې لیدلی هم یو ویډیو وایرل سوه، یوه ویډیو ولیدل سوه چې یو څوک په پښتو یو ځوان دی په پښتو خبرې کوي او له هغه ځای نه له سوریې نه د پانچینار اهل تشیع ته اختار ورکوي چې موږ درځو او عدالت درځو او تاسو نه پرېږدو، یو قسم ننګونې کوي. نو د نیابتي ډلو ترمنځ همدغه همکاري همیشه وي. تاسو لیدل چې په افغانستان کې هم مختلفو هیوادونو د نیابتي ډلو کسان، تاجکستان هم و، د ازبکستان هم و، چینیا هم و، عرب هم و، د ګڼو ډلو ترمنځ همدا خواخوږي تر یو بل ترمنځ یو په دې نامه باندې ګوکې دوی جهاد کوي او دوی د ازادي لپاره مبارزه کوي او دوی د ازادي علم برداران دي. دوی په نړۍ کې یو اسلامي نظام غواړي څوک د خلافت مدعیان تر خپل منځ بیا هم بیا ګڼې دایې ستر خو په مجموع کې هر یو کوشش کوي، هر یو وایي هر ډله وایي چې موږ اسلامي نظام غواړو.
ډېر مننه ښاغلی سادات. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سوریې له اوسنیو واکمنانو غوښتنه کړې چې د خلکو له هیلو سره سم نظام رامنځته کړي. آیا د طالبانو خپل نظام د خلکو له هیلو سره برابر دی چې دوی بل چاته مشوره ورکړي؟
تاسو وګورئ په دې اسلام پالو ډلو کې یو مهمه مسله دا ده چې دوی خپل باندې تعریف لري د ټولنیزو موضوعاتو نه. په دې خپل تعریفونو کې باید یو دومره سخت دی او غیر انعطاف پذیر حالت لري چې د دې خپل تعریفونه دیو ته حقایق ښکاري په ټولنه کې. لکه څنګه چې موږ طالبان وینو ډېرې داسې مسایل په افغانستان کې فعلا دي چې هغه د خلکو غوښتنې نه دي یا خلک هغو ته په غیر دید نه ګوري، ولکه خپل تعریف دي دیو ته دا په ټولنه کې حقیقت ښکاري او په دې فکر کې چې دا موږ چې څه کوو یا دا موږ چې څنګه دا مسائل تعریفو دغه د ټولنې حقیقت هم دی. نو د دې په دې اساس باندې دیو هم نن تحریر شام یا په سوریه کې چې کوم اسلام پال ډلې اوس قدرت راغلي دي او ته وایي د خلکو غوښتنې ومني او د هغه مراد کوي. نو که اوس د طالبان نه پوښتنه وشي چې تاسو تر کومه حاله پورې د خلکو غوښتنې منوي دي، نو هغه به تاسو ووایي چې موږ چې څه کوو دا د خلکو غوښتنې دي. مثلا د جنکو مکتب ته نه تګ، د ښځو کار نه کول، په ټولنیزو مسایلو کې دوی مداخله او سختۍ نه راوستل، دا خو د خلکو غوښتنې نه دي. خلکو هیڅ وخت دا نه دي غوښتلي. ولې د طالبانو کړنې چې کومې دي دا د دوی په ذهن کې دومره بنسټیز شوي دي چې دا دوی که د خلکو کړنې ښکاري نو زما تحلیل دا ده چې دوی په دې معنا باندې نن دا جرأت ځان ته ورکوي چې د سوریې اسلام پالو ډلو ته ووایي چې تاسو د خلکو د غوښتنو احترام وکړئ. معنا دا چې لکه څنګه چې موږ د خلکو د غوښتنو او د خلکو د آواز ماندګان یو.
ډېر مننه ښاغلی سنگروال. که په سیمه کې دا ډول افراطي ډلې په واک کې پاتې کیږي څه عواقب به ولري نړۍ ته او خپل سیمې ته؟
که فرضاً سړی دغه دوه هیوادونه په پرتلیزه توګه وڅېړي چې سوریه او افغانستان وي چې تاسو ورته اشاره درلودله، دا تقریبا زه فکر کوم په ټوله کې په عموم کې باید موږ داسې ووایو، خصوصا د افغانستان په تړاو یا د سوریې په تړاو، چې تقریبا د سوریې خلک هم د دوه بدو په وړاندې قرار لري او د افغانستان خلک هم. من ته دا اوس سلیقو پورې اړه لري چې کم بد بد دی، کم بد ډېر بد دی. په افغانستان کې موږ دا نیمه پېړۍ له بده مرغه د دوه بدو په وړاندې واقع شوي یو. فقط یوازې موږ دغه قضاوت کوی سو چې ووایو چې کم بد ډېر بد دی. او د سوریې خلک هم تاسو معلومه ده چې تقریبا د 2003 کال نه را په دې خوا البته په دا وروستیو کې درته یادومه کنه، تاسو معلومه ده په تاریخي لحاظ باندې چې سوریا تقریبا په 1948 کال ازادي واخیسته، او له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته هم دوی تقریبا د فرانسې تر قومیت لاندې وو، او کله چې په 1948 کال ازادي واخیسته دوی په خپلمنځي جګړو کې هم په 1949 کال یو کودتا وشوه چې تاسو دا معلومه ده، او بیا په خپله په 1963 کال خپله د باز ګوند کودتا وکړه. یعنی دی دغه دولتي جوړښت یا د ټولنیز مناسبات یا د سیاسي پیښې تقریبا دی خپل په کودتاګانو او په دغه شکل رامنځته کړي، او افغانستان هم تقریبا همدغه چې د نیمه پېړۍ همداسې وګڼئ، رښتیا دا د اندېښنې وړ دی. اوس پرځان د محمد جولانی چې تاسو معلوم ده چې دی په پخوا کې د النصر د ټولنیز خوځښت په نوم باندې یادېده چې امریکایانو د تروریستي ډلو په لیست کې ونیوه، او همدغه ډول تاسو دا هم معلوم دی چې کله په 2018 کال باندې د ترکیې په مرسته باندې داعش په وړاندې ودرېد او دی د داعش سره اړیکې درلودې، او له دې نه د مخه تاسو معلوم دی چې د ابوبکر بغدادي سره او له هغه نه د زرقاوي سره د سره اړیکې درلودلې، او دی د هغه ځای نه راغی، او دی پاسن تاسو دا معلومه دی چې په عربستان کې زیږېدلی، ولې اصلا د سوریې اوسېدونکی دی خو په عراق او د سوریې په پیښو کې ښکېل و. دلته چې اوس دی واک ته رسېدلی دی وبه کتل شي چې آیا دی هم ګر چې تاسو معلومه دی چې کله دی ځینې سیمې ونیولې او په دې پوه شو چې واک خپلوي، نو تاسو معلوم دی چې د ائتلاف رئیس هادي البهره اعلان وکړو چې باید په عادي توګه مکتبونه، ښوونځي، پوهنتونونه باید جاري وي، او په عادي توګه باید دولتي کارونه سرته ورسیږي. نو او بیا وروسته چې دی د نظامي ائتلاف مشر دی، دا هم تقریبا وویلې چې څوک نشي کولی انتقام واخلي، څوک نشي کولی چې ښوونځي بند کړي. یعنې دغه ډول خبرې وکولې، او به کتل شي چې په راتلونکي کې د ده خبرې څومره په پام کې نیول کېږي. او اسلامي امارات یا د افغانستان طالبان هم تاسو معلومه دی چې هغه ستونزې چې په دغه شلو کالو کې د افغانستان په جمهوري نظام کې موجودې وي، هغه یو ډول غمیزه وه د افغانستان د خلکو لپاره، ولې کله چې اسلامي امارات واک ته ورسېده دا یو بله غمیزه ده. تاسو اوس پوهېږئ چې یو هیواد په 3 کاله اساسي قانون نه لري، دې نه بله لویه غمیزه څه کېدی شي؟ تاسو په دې فکر وکوئ چې یویشتمه پېړۍ ده، او په یویشتمه پېړۍ کې AI اثر دی، او د AI په اثر کې د نجونو ښوونځي ته نه شي تللی، پوهنتون ته تللی نه شي، لویه جرګه موجوده نه ده، یو عالم بلا ستونزې دي. خو دا ټولې ستونزې یو د بل سره اړیکه لري. جمهوریت یو ډول ستونزه درلودله، او دوی بل ډول ستونزې لري. نو زه فکر کوم دغه ټوله بدمرغي ده چې ولسونو ته ورلغاړې ده.
اندر سه دې موضوع تر اتلم چې په سوریه کې دولتي بنسټونه، بیرغ او نور ارزښتونه ظاهرا لا هم پر ځای پاتې دي. خلکو د دمشق او نورو شهرونو پر لارو سړکونو جشنونه وکړل. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره څه بدل سول ستاسو په نظر؟
موږ تاسو ټول ول د طالبانو له راتګ سره د افغانستان له خلکو نه هغه ملي اراده واخیستل، سو ټول هغه څه چې هغه یو ملت سره یو ځای کوي، د یو ملت مشترکات یې هغه ځنې واخیستل. خو مثلا بیرغ یو ملي مشترکات، او بیرغ د کوم حزب او د کوم ډلې نه و، بیرغ د افغانستان ملي بیرغ. او طالبانو دومره شدید انزجار سره وښودل سي، حتی ماشومان یې د یو بیرغ په اخیستلو باندې ووهل، وترټل، تهدید یې کړل. یعنی فرقونه خلیر دي. دا سي طالبان راغلل د دې په ځای باندې خلک د آرامي احساس وکړي. ک طالبان مثلا د افغانستان د ملت نه را ټکی دي، خلک وای نو ملت په دوه سره آرام وای. تاسو ول د افغانستان کې طالبان را تاکثر کابل په هوایی ډګر کې ځای نه کېدو، لسره دې همدغه سي خلک تفتی دو، او تر اوسه پوری خلک تفتی، یعنی تر اوسه پوری آرام پزانسته دی، آرامي نسته دی. ولې تاکسي له ملت نه دي ملي اراده او ټول ملي مشترکات نه خپل سي دي؟ په افغانستان کې داسې یو فضا دی، ډار فضا حاکمه ده. تر نن پوری یو سړی ته پاسپورت نه رسیږي، لا هم د پاسپورت پولیس ریاستونو په ادارو باندې ګڼګونه جوړه ده. هر سړی سي د افغانستان نه دي تښتي، یو چانس پیدا کوي بس ځله افغانستان نه وځي. د افغانستان خلکو په خصوصا په میرمنو باندې داسه لکه طالبانو سه دښمنی له مېرمنو سره له لومړي ورځې تر اوسه پورې کوم پرمانونه ورکړي دي تر نیمه زیاتې دي ښځو اړوند دي. ښځه بل بازار ته نه ځي او مکتب ته به نه ځي او پارک ته به نه ځي او سپورت ته نه کوي. د نجونو په مخ باندې مکاتب بند دي، د ښځو په مخ باندې پانتونونه بند دي. دا ټول ملي ارادې دي. دغه له دغې ملي ارادې سره یعنې ما ځکه دا خلاصه وویل چې طالبان دغه ملي ارادې سره په ټکر کې دي. ټول هغه څه چې یو ملت یې غواړي، یو ولس یې غواړي، هغه دوی نه کوي، ځکه چې دلته یو ملي مشروعیت حاکم نه دی. طالبان لا هم تر اوسه پورې کورنۍ مشروعیت نه لري. دا خو بهرنی مشروعیت خو بېخي نه لري، ځکه چې بهرنی مشروعیت تر کورنۍ مشروعیت پورې تړلی دی. نو په همدې بنیاد باندې طالبانو له راتګ سره د افغانستان له ولس نه که په لنډ ډول ووایو ملي اراده اخیستل شوې ده، او ټول هغه څه مشترکات چې یو ملت پرې باندې راټولېږي هغه ځینې اخیستل شوي دي. ورځ تر بلې کرک خپرېږي. هغه تش په نامو وعدې چې دوی کولی شي دلته عفو ده او موږ عمومي عفو کړي، د هغه عفو نشته. دی ډېر له لومړۍ ورځې تر اوسه پورې د نظامي کسان، د حکومت کسان، حکومت په بېلابېلو برخو کې خصوصا نظامي کسان، که هغه په اردو کې وو، که هغه په پولیسو کې وو، که هغه په محلي پولیسو کې وو، که هغه په امنیتي اداراتو کې وو، هغه وژل کېږي. په مرموز ډول باندې هم وژل کېږي او په ښکاره ډول باندې هم وژل کېږي. حتی موږ خو سید څومره معلومات لرو، که دوی د یو چا په اړه باندې ښکاره دلایل ونه لري، بس خلک بل څوک مجبوروي، بل څوک بل چاته وایي ستا رضپې باندې وکړه او ارګان ته یې راوړه، د طالبانو کوم ارګان ته یې راوړه په همدې شکل باندې. یعنې قسم قسم د هغوی د وژلو لپاره بانې او پلمې جوړوي. نو دا له دې سره سره ولس ته دروغ وایي. طالبانو دا خلک دي، دوی اصلا مکاتب دي، دوی هغه د دید او د فکر په لحاظ باندې دي، دوی د دینی تعبیر په لحاظ باندې، سله دین نه دوی کوم تعبیر او تفسیر لري، دغه په لحاظ باندې دوی مکتبونه حرام ګڼي، دوی مکتبونه ناجایز ګڼي. خو خلکو ته دروغ وایي، ورته وایي چې انشاءالله په راتلونکي کال کې او شرایط نه دي برابر، او شرایط برابر وو، او یو ښه د فضا برابر وو، د امن فضا برابر وو. یوې خواته د امن ډنډورې وهي، یوې خواته وایي چې اوس تک هم نشته په افغانستان کې امنیت دی، او بلې خواته وایي شرایط نه دي برابر. د ښځو د زندانی کولو لپاره دوی شرایط برابر کړي دي، خو د ښځو د پانتون او د نجونو د مکتب لپاره دوی شرایط نه لري. باوجود چې په د ښځې د زندان شرایط برابرول دا سخت دي نسبتا مکاتب وته، له دې سره سره په خصوص یعنی دا د ملت اراده اخیستل دي کنه. له دې سره سره اخیری خبره کوم چې خصوصي مکاتب یا خصوصي پانتونونه، تاسو پورستو کې طالبانو پرمان ولیدل سوی وی ویل سي دغه باندې کنه خصوصي انسټیټیوټونه چې هغه په د پروتیز او د ټیپ په یو برخه کې کار کوي، چې قابلیت کې یعنی نرسنګ په دغه برخه کې کار کوي، هغه یې بند کړو. کته شرایط نشي برابرولې، د خصوصي سکتور خو شرایط برابر کړی دي. کایته له خزو لنجونو سره د تعلیم هغه حرمت نه در تخکاری یا حرام نه در تخکاری، نو غوی شرایط برابر کړی، غوی خو پلیګ ده. کته دي شرایط وبانه کوي، نو ولست دروغ وایي او دروغ باندې قطع باسي.
ډیر منه شغل سادات، وخت کم دی، کپلندو لندو خبري سره وکړو. طالبان په خپل وسنی واکمنۍ کې د وخت په تیرېدو سره خپل تګلارې درګر د بدلوي او لا پسې افراطي کېږي. تحریر شام هم په لومړیو کې ته نرمې خبرې کړې دي. آیا افراطي ډلې که دغه سي درګرد لا پسې افراطي کېږي، دوی به دوام وکړي؟
زما په اند دوی دوام د دیو کړنو پورې مستقیم رابطه لري. که چېرته دوی د یوشتمې پیړۍ ضرورتونه او د یوشتمې پیړۍ حالات صحیح درک کړي او د خلکو غوښتنې هم ومني، نو د دیو د پرمختګ احتمال شته دی. اما که چېرته دیو په خپل زوړ فکر باندې وي او دیو ته خپل فکر حقیقت ښکاري، نو دیو به د ستونزو سره مخ کیږي.
شغل سنگروال، د حیات تحریر شام ډلې پر مشر ابو محمد الجولانی لس میلیونه ډالر جایزه اعلان شوی ده. د طالبانو په کابینه کې هم د ځینو کسانو لکه سراج الدین حقانی پر سر لس میلیونه ډالر جایزه ټاکل شوی ده. دا کوم ارزښت لري ستاسو په نظر دغه ډول جایزې؟
بله، رښتیا هم دا ډیره مهمه مسله ده په نړیوال ډګر کې، او خصوصا په یو جغرافي موقعیت کې چې کوم سیاسي قدرت یو څوک چلی او هغه د دغه ستونزو سره مخ وي. ولی اساسي پښتنه زه فکر کوم دا ده چې څنګه دغه افراطي ډلې واک ته ورسېدلې. اساسي مسله دا ده، اساسي مسله دا ده چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واک ته ورسېدل، حال دا چې د دې دا دومه دوره ده، په لومړۍ دوره کې لکه تاسو چې په سریزه کې ورته اشاره وکړه، هلته هم ښوونځي بند وو، هلته هم دغه ستونزې وې، بیا ولې واک ته ورسېدل؟ یا فرضاً په سوریه کې د مصر نه راواخله تر سوریه پورې دغه ټوله سیمه، خصوصا هغه وخت کې لکم وخت نه چې اخوان المسلمین په دغه سیمه کې پیدا شوی دی، او بیا وروسته دا نورې ډلې یو د بل پسې رامنځته کېدلې، دا ټول تقریبا یو اوږد تاریخ دی چې په دې سیمه کې موجود ده. خو دا چې ولې د بشر الاسد په وړاندې په څو ورځو کې تقریبا واک له منځه ځي، او حال دا چې یو پرمختللې اردو یې درلودله، څنګه دومره دا حکومت چپه شو؟ یا فرضاً تاسو په افغانستان کې پوهېږئ چې 2.5 لک شاوخوا کې وسلوال ځواکونه موجود وو، ولې په 11 ورځو کې دا نظام ختم شو؟ یعنی دا ټولې هغه پوښتنې دي چې باید اساساً وویل شي. زه فرضاً تاسو ته په لنډه توګه څو مثاله وایم. هغه وخت د امریکې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ولسمشر غنی او د عبدالله ترمنځ تاوتریخوالی دې کچې ته رسېدلی دی چې نشي کېدلی چې دا دوی په خپلو کې سره پخلا شي. او دا داسې مهال و چې د په پولند کې د ناټو غړو هېوادونو جرګه روانه وه، او هغو وویل چې موږ د افغانستان د اردو سره 15 میلیارده مرسته کوو، او امریکا ویلی 3.5 میلیارده موږ ورسره مرسته کوو. ولې دغه دوه رهبران په خپلو کې نه جوړېدل؟ تاسو معلومه دی چې په یو ارد کې په یو کونج کې یوه د ریاست جمهوري لوړه کوله، او په بل کونج کې هغه. نو دغسې حالات موجود وي. کېږي یو بله ډېره خواشینوونکې خبره تاسو ته وکړم چې شاید ډېره مهمه وي. کله چې په 9 کلیزه د استقلال لمانځل کېده، اوم لیدل چې د امان الله خان د عکس په څنګ کې د ساقه او د زوی عکسونه پورته شول. تاسو څه توقع لرئ د دغسې حکومتونو نه چې هغه په خپلو کې سره دغومره غوښنې ستونزې لري، نو د هغه په وړاندې به حتمي دغسې افراطیان رامنځته کېږي؟ یا فرضاً تاسو ته معلومه ده چې د تامچی چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته وویلي چې اشرف غنی او عبدالله دغومره اختلاف حد ته رسېدلي دي چې نور نشي کېدلی چې دوی دغه حکومت ته ادامه ورکړي. یا فرضاً څوک کو یو بل څوک و هم عین خبره کوي. او یا فرضاً تاسو ته معلومه ده د امریکا استازي ریچارډ اولسن وویلي چې موږ نور نه پوهېږو چې د عبدالله او د غني ترمنځ څنګه کولی شو چې روغه وکړو، او له یوې خوا هلته ګورو چې طالبان په وړاندې تګ کې دي، او له بلې خوا په هېواد کې فساد روان دی، او له بلې خوا دوی دواړه په خپلو کې سره نه جوړېږي. یعنی دغه ټول هغه څه وو چې لکه د سوریې ولسمشر او په افغانستان کې چې عبدالله او اشرف غني کومې لوبې وکړې، دغه افراطیت ته لار هواره کړه چې نن ته هغه پوهېږي چې په افغانستان کې نجونې په دغه حالت کې چې کله هغه انستیتوت طبي انستیتوت تړل کېدل، دوی په لپو لپو اوښکې تویولې چې زه فکر کوم دا د یوویشتمې پېړۍ لپاره یو ډېره لویه ستره غمیزه ده. ولې له بده مرغه دې ټول لاملونه فقط په پرون کې باید ولټو او په نن کې ولټو، علاملونه دغه دي.
ډیره مننه ښاغلی سنگروال. له دې سره د ازادي راډیو د 25 دقیقې بحث دلته پای ته ورسید. نن مو په دې بحث کې د دمشق او کابل د سقوط پر شباهتونو خبرې وکړې. د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ یاغیانو تیره یک شنبه پر دمشق ولکه ټینګه کړه او واکې په لاس کې واخیست. څه باندې 3 کاله مخکې طالبانو پر کابل ولکه ټینګه کړې وه، خو د دوی ترمنځ په ځینو مواردو کې شباهتونه و، په ځینو نورو مواردو کې اختلافات لیدل کیږي.
پو جهان مې څه پروا لاس کے لاس لر مستا سا پختن میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ لرم ندا سا پختن میں علاج سا خبر
یم پا داس رنگ چستا لاس میں مسیحا ستا پختانہ میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا کوی زلف پاناش پا دخده نکڑی سابا دانا شام در نوڑی لاز دیرا کالاز دیرا پا کوی زلف پاناش پا دخده نکڑی سابا دانا شام در نوڑی لاز دیرا کالاز دیرا محبت دستر گونو